بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سهرنۍ او ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپلو نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د کب د میاشتې نهمه د 1444 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې اومه او د 2023 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د عقبا غونډه د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو لپاره یوه لومه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. په دوام کې هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې 19 پروګرام یعنې بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د المر په حضور کې تر عنوان لاندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د مهمو ویناو په هکله ځانګړې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امیر عبداللهیان او انتونیو ګوترش د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په هکله موافقه وکړه. ایران او پاکستان له نشه ییزو موادو سره په مقابله کې ملګرتیا پراخوي. افغانستان په ترکیه کې هم سفارتي فعالیت پیل کړ، او طالبانو د رسنیو د فعالیت لپاره یو شمیر قوانین وضع کړي دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو کې کتلي او د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو په سر یې موافقه وکړه. د ایران خارجه وزیر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 250 غونډه کې د ګډونوالو جګپوړو چارواکو او وزیرانو سره د سفارتي سلام مشورو په دوام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش سره وکتل. د ایران پریس د خبر لمخې په دغه ملاقات کې د نظرونو د تخنیکی اختلافاتو د ختمولو او تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د چارواکو د سفر د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په حق له روانو تحرکاتو او ډیپلوماټیکو اقداماتو او اټومي موافقې ته د ټولو لورو د ستنېدو په موخه د ایران او اژانس په ملګرتیاو پورې اړوند ورستي بدلونونه وجاجول شول. امیر عبداللهیان او انتونیو ګوترش په دغه ملاقات کې موافقه وکړه چې د یادو موضوعاتو په حق له پلان شوي ګامونه په غږملتیا او د ګډو سلام مشورو په دوام سره تعقیب شي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر کومندان اروپایانو ته خبرداري ورکړه. د ایران د ولس صبر هم یو حد لري. اروپایان د تیلو او امنیت د لرلو په برکت ژوندي دي، باید خیال وساتي او ځان په خطر کې وانه چوي. سردار حسین سلامی پرون په آبادان ښار کې د راهیان نور کاروانونو په غونډه کې وویل، موږ په یو برخلیک جوړونکي موقعیت کې یو، ځکه چې دښمن نن سبا له پخوانه په بدل ډول د ایران انقلاب او نظام په وړاندې ولاړ دی. د تسنیم خبری اجانس په لیکنه د سپاه کومندان زیاته کړه دا اروپایان وو چې په تپلی جنگ کې عراق ته کیمیاوي وسلې ورکړې او ایرانی ځوانان یې په هغو سختو حالاتو کې شهیدان او زخمیان کړل. سردار سلامی همداشان وویل اروپایان له هغه فارس خلیج څخه تیل اخلي چې امنیت یې د ایران اسلامي جمهوریت تامینوي. هغه څرګنده کړه اروپا د ایران په ګولس باندې په اقتصادي بندیزونو کې مخکې دی، حال دا چې مونږ هم کولی شو په خپلو اقتصادي اړمونو سره د هغوی خلاف یو ستر اقتصادي جنگ پیل کړو، داسې جنگ چې هغوی یې نشي زغملی. د ایران جنگی کشته د برازیل سواحلو ته ورسیدلې. د امریکې له دباوونو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت دوه جنگی کشته د برازیل د ولسمشر دا سیلوا د حکومت په سرکاري اجازت نامې سره دغه هیواد ته رسیدلې دي. د ایران پریس د خبر لمخې د ریو انډو جانیرو بندر ادارې په یوې خبر پاڼه کې وویل د مکران او دینا په نامه جنگی کشته وړ مورز د دغه خار ساحل ته رسیدلې وي، خو د امریکې د دباوونو په وجه ورته د لنګر اچولو اجازه نه و ورکړی شوې. د خبر لمخې اوس دغه مسأله حل شوې او د ایران دواړه جنگی کشته په یاد بندر کې ودرېدلې دي. طالبانو ایرانی پولیساتی خوش کړل. یوې خبر سرچینې وویل چې د طالبانو د پولیساتو ځواکونو له خوا نیول شوی ایرانی سرحدي ځواکونه د سلام مشورو وروسته آزاد کړی شول. دغه سرچینې پرون ایرناتا وویل چې د طالبانو د سرحدي ځواکونو له خوا نیول شوی ایرانی پولیساتونکي د اعلان شوی خبر په پټه عسكر نه وو، بلکې سرحدي درجه داران او د قدر غړي وو. په لومبنی خپور شوی خبر کې یوې خبری سرچینې ویلي وو چې په نشه ایزو توکو یو بار موټر د ایران د اسلامي جمهوریت په پوله کې ودرول شو او سرحدي ځواکونه ګاډي ته په ورختلو سره د هغه په تالاشي لګیا وو چې د ګاډي چلوونکي سره د موټره د افغانستان په لور تیښته غوره کړه او د ایرانی ځواکونو سره یې موټر د افغانستان خاورې ته ستونکه. خبر زیاتوي چې د اسلامي ایران سرحدي ځواکونو د افغانستان له پولیساتو ځواکونو سره د همکارۍ او د ښه ګاونډیتوب د اصل په خیال ساتلو سره په قاچاقي ګاډي باندې له ډزو ډډه وکړه او د افغانستان سرحدي ځواکونو دغه ګاډی ودراوه او پکې سپاره کسان یې ونیول چې یو پکې د ایران سرحدي پولیس و. د ایران او پاکستان له نشه ایزو موادو سره په مبارزه کې د ملګرتیا د پراخولو په حق له موافقه شوې ده. د ایران د پولیسو له نشه ایزو توکو سره د مبارزې د څانګې مشر او د پاکستان د انټي نارکوټکس ځواک کومندان د دوه اړخیزې ملګرتیا په پراختیا تاکید وکړ. سردار مجید کریمی او محمد عتیق الرحمن په راولپنډۍ ښار کې په خپل ملاقات کې په ګډو پولو کې د نشه ایزو موادو له قاچاق او اشرارو سره په مبارزه کې په دوه اړخیزې ملګرتیا پورې اړوند وروستي بدلونونه وڅېړل. دواړو لورو په دغه ملاقات کې موافقه وکړه چې له نشه ایزو موادو سره په مبارزه کې خپلې ملګرتیاوې لا پیاوړې کړي. د ایران له نشه ایزو توکو سره د مبارزې د پولیسو مشر به نن د پاکستان د نشه ایزو توکو د کنټرول له وزیر شاه زین بوکټي او همداشان د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له قائم مقام سره وګوري. یوه افغان رسنه ویلي چې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. تولو نیوز پرون خبر ورکړی چې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سیاسي چارو د ادارې مشر وویل په انقره کې د افغانستان سفارت له نن څخه په رسمي توګه د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. هغه په دې حق له وویل ګل محمد زدران په ترکیه کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه معرفي شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي ضربه د رسنیو د فعالیت په اړه یو مقرره د پلي کېدو لپاره وړاندې کړي. د چارواکو په وینا د پخوانی نظام له لورې چمتو شوې د رسنیو پر قانون یې هم بیا کتنه کړې او د وروستیو اجراتو لپاره یې د اسلامي امارت مشرتابه ته استولې ده. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی ننګرهار ته د سفر پر مهال په دغه ولایت کې میشتو د بهرنیو کورنیو او سیمه ییزو رسنیو له استازو سره په ګډه ناسته کې د هغوی د ستونزو له اورېدو وروسته وویل اړوند وزارت یې د تیر نظام له لورې چمتو شوی د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي قانون تر بیا کتنې وروسته د اسلامي امارت زعامت ته د ورستیو اجراتو په موخه استول او تر هغه چې دا قوانین و فائنل کیږي د رسنیو د فعالیت لپاره یې په وزارت کې پر یو بل مقرره کار پیل کړي چې ضربا د پلي کېدو لپاره د رسنیو په واک کې ورکړی شي. او د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د کابل په خیرخانه کې د وړم ماښام د عملیاتو پر مهال یې ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې عمومي او عملیاتي او نظامی مشر وژلی دی. د تان خبری سایټ د خبر له مخې مجاهد په یو خبر پاڼه کې د نوموړي کس نوم قاری فاتح ښودلی، وایي چې د داعش د خراسان څانګې د امنیت استخباراتو مشر و. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د عقبہ غونډه د فلسطین د کورواک تشکیلاتو لپاره لومه. ګرانو دوستانو، زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د امریکا صهیونیست رژیم د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د اردن او د مصر د استازو په ګډون سره د عقبه غونډې په پای کې وویل شول چې په قدس او لویدیځ غاړه کې د فلسطین د ملت د مبارزو د ځپلو لپاره د کورواک تشکیلاتو د وس د زیاتولو او د امنیتي ملګرتیا د تجدید په هکله د سلام مشورې لپاره د اسرایلو رژیم او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو ترمنځ ګډه امنیتي غونډه جوړیږي. په حقیقت کې د عقبه د غونډې په بیانیه کې چورلیزی ټکی چې په عین حال کې د هغې د ترسره کېدا هدف جوړوي، د صهیونیست رژیم او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو ترمنځ د امنیتي ملګرتیاو له سره ژوندي کول دي، چې له دې لارې د عرین الاسود په شان له نوو راڅرګند شوو مقاومتي ډلو سره د مقابلې مسؤلیت د کورواک تشکیلاتو په غاړه واچول شي، چې دغه تشکیلات د تیر وخت په شان د صهیونیستي رژیم د پوځ او د مقاومت ډلو ترمنځ د حایل ټکی په توګه ووسی. د دغه پیښې خطرناکه پایله چې له همهغه لومبنیو څخه یې د سازباز د بهیر فلسفه هم جوړوله، په فلسطین کې داخلي اختلافاتو ته لمن وهل دي چې په دا ډول د فلسطین داخلي وحدت داغي شي. په حقیقت کې له هغه وخت راهیسې چې د فلسطین کورواک تشکیلاتو له صهیونیستي رژیم سره خپلې امنیتي ملګرتیاوي که هغه په ظاهري بڼه هم وي وځنډولې، چې د اسرایلو او په تېره بیا د امریکې د اندېښنې سبب شوې او همدغه چاره نیواکي ټاټوبي ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن، د حکومت د خارجه وزیر، د جاسوسي ادارې سی آی ای د مشر او د سپینې ماڼۍ د امنیتي صلاحکار په شمول د بایډن د حکومت د چارواکو د ډیرو سفرونو سبب شوه، چې نتیجه یې هم د امریکې د نوي امنیتي پلان وړاندې کول او د عقبه د غونډې ترسره کول وو. او په حقیقت کې د عقبه د غونډې اصلي ماموریت او هدف د جو بایډن د حکومت د نوي امنیتي پلان عملیاتي کول دي. امریکا په داسې حال کې د فلسطینیانو له دفاعي عملیاتو سره د مقابلې لپاره د عقبه امنیتي غونډه ترسره کوي، چې د اسرایلو د وزیر اعظم نتنیاهو سرزورې کابینه د فلسطین د خلکو ځپل زیات کړي او د خارګیو د جوړولو کارونه هم پراخ کړي دي. په حقیقت کې د عقبه امنیتي غونډه د کاڼي تړل او د سپي خلاص پرېښودل دي، په دې معنی چې امریکا په عمل کې د فلسطین د مقاومت ډلو لپاره د محدودیت پر رامنځته کولو سره د اسرایلو د خارګیو د جوړولو د پراخولو لپاره زمینه جوړوي، که څه هم په ظاهره د خارګیو له جوړولو سره مخالفت کوي. موجوده نخې نښانې ښودنه کوي چې په نابلس سیمه باندې د صهیونیستي رژیم د پوځ له پراخ یرغله وروسته، چې د صهیونیستي رژیم او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو ترمنځ د امنیتي ملګرتیاو د لسره پیلېدا په دلیل تر اوسه د مقاومت ډلو په نابلس باندې د صهیونیستي رژیم د پوځ یرغل ته پریکنده او دفاعي ځواب نه دی ورکړی، د نتنیاهو نوی کابینه له مخکې څخه د اعلان شوی د ځپنې او د سلطه غواړو هدفونو د اجرا لپاره لا پسې سپینسترګې شوې ده. په دې زمينه کې یو روښانه نخه دا ده چې د نتنیاهو نوې کابینه لدی سره سره چې لدی مخ کې ویلی و چې د نوو خارګیو د جوړولو کار به وزندوي او یوازې به د پخوانیو غیر قانوني خارګیو په قانوني کولو بسنه وکړي، خو د خارګیو د جوړولو شورا په خپل نوې غونډه کې د 4000 نوو کورونو د جوړولو کار تصویب کړی دی چې د مخ کې 3000 تصویب شوو کورونو په حسابولو سره د خارګیو د جوړولو لپاره د نوو تصویب شوو کورونو شمیر 2000 ته رسیږي. د اسرایلو د خارګیو د جوړولو او د پلانونې لوړې شورا په تیرې جمعې ورځې یو ځل بیا غونډه وکړه او په تیرې چهارشنبې مازیګر یې د 3000 نورو کورونو له تصویبېدار وروسته د 4000 نوو کورونو جوړول هم تصویب کړل. په حقیقت کې د نتنیاهو سرزوري کابینه د خارګیو د جوړولو کار په پراخولو سره د امنیت شورا وروستۍ غونډې او د خارګیو د جوړولو د غندلو لپاره بیانیه ته منفی غبرګون خودلې او دغه خبر پاڼې ته هیڅ پام نه دی کړی. د غراز د خارګیو په جوړولو څارنه د دینی صهیونیزم ګوند مشر او د نتنیاهو د کابینې د مالیه وزیر په غاړه اچول شوې ده چې په خپله هم د خارګیو د جوړولو سخت ملاتړی دی چې د ضروري پیسو په تامینولو سره د نوو خارګیو جوړولو کار اسانه شي او د خارګیو د جوړولو کار نور هم ګړندی شي. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو خا او نیکمرغه ورځ درته غواړم عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ناحیه برازیا سه شنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې نه همانه ته ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 8 او د 2023 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. پنځه سوه یو کاله پخوا د 1522 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د ډانمارک د باچا دوهم کریستانین د نفوذ او سلطې پر خلاف چې سویډن او ناروې تر خپلې ولکې لاندې راوستی و د سویډن د خلکو پاڅون پیل شو. د دې پاڅون مشري د ګوستاو وازا په غاړه وه. هغه د سویډن د بزګرانو او پروتست مذهب خلکو په مرسته سره د دغه هیواد د خپلواکۍ لپاره راپورته شو. د دغه ولسي پاڅون په نتیجه کې دوهم کریستیان څنګ ته شو او ګوستاو وازا په بچایي کې ورسید او په سویډن کې د وازا لړۍ بنیاد کېښود. دغه لړۍ په سویډن باندې کابو د دریو پیړیو له واکمنۍ وروسته په 1330 میلادي کال کې د فرانسې د پوځ د یو قومندان مارشل باټیست برنادوت لخوا چې په عملی توګه یې له شپږ کاله مخکې راهیسې په سویډن کې قدرت په لاس کې درلود له منځه لاړه. یو سل یو کال وړاندې د 1922 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د مصر لرغونی هیواد خپلواکۍ ترلاسه کړه. دغه هیواد له کابو 8000 کاله مخکې څخه مسکونی او له 6500 کالو مخکې څخه د مرکزي حکومت لرونکی دی. د اسلام له 1520 کال وروسته دغه هیواد مسلمانانو فتح کړ. په 1908 میلادي کال کې فاطمیونو مصر ونیوه او سوکه دغه هیواد د فاطمی خلیفګانو مرکز شو. په 1922 میلادي کال کې د فاطمیونو لړۍ د ایوبیانو د لړۍ په لاس نسکوره شوه. د 14 میلادي پیړۍ په لومړیو کې عثمانیان پر مصر مسلط شول. په 1915 میلادي کال کې له دې وروسته چې د انګلستان او عثمانیانو ګډې قواوو د ناپلون بوناپارت له شپږ میاشتني نیواکه وباسه، پر دغه هیواد واکمني یې د محمد علي په نامه د عثماني پوځ یوه ایټالیایي سردار ته وسپارله چې هغه د هغه جانشینانو د مصر خپلواکه حکومت د خدیو په نامې سره په اختیار کې درلود. د 19 پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د مصر خدیوګانو نالایقتوب په مصر کې د انګریزانو د زیاتېدونکي نفوذ لامل شو، تر دې چې د خلکو د بلواو سبب او انګلستان له دغو بلواو سره د مقابلې لپاره په 1922 کال کې د مصر سکندریه بندر کې هم ځواک پلی کړ. په 1914 کال کې د لومړي نړیوال جنگ په لومړیو کې انګلستان د مصر د خلکو د پاڅون په خاطر دغه هیواد تر خپلې ولکې لاندې راوست. د مصر د خلکو د مبارزې دوام په تېره بیا له لومړي نړیوال جنگ وروسته دغه دوام لامل شو څو انګلستان په 1922 میلادي کال کې د مصر خپلواکي په رسمیت وپیژني. و دیش کال پخوا د 1918 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د سویډن د وخت لومړی وزیر اولاف پالما په ډزو ووژل شو. هغه له خپلې میرمنې سره د سویډن په پلازمینې سټاکهوم کې له یوه سینما په ستنېدو چې ووژل شو. پالما په 1928 کال کې زیږیدلی او 9 کلن و چې پلار یې له لاسه ورکړ. هغه د 16 له درس وروسته د پوهنتوني زده کړو لپاره امریکا ته لاړ او بیا له ستنېدو وروسته د سویډن له سوشیل ډیموکراټ ګوند سره یو ځای شو. هغه په 1918 کال کې د دغه ګوند مشر شو او تر مرګه پورې یې دغه څوکۍ په غاړه درلوده. اولاف پالما له 1918 کال تر 1918 کال پورې او بیا له 1918 کال تر 1918 کال پورې د خپل هیواد لومړی وزیر و. هغه د جنوبی افریقا د پخوانی رژیم او همداراز د صهیونیست رژیم د توکم پالو سیاستونو مخالف و. په همدې دلیل احتمال ورکول کېږي چې د دغو دوو رژیمونو عوامل هغه ترور کړي. او لننه 2 دېرش کال مخکې د 1921 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د فارس خلیج په 24 ورځني جنگ کې اوربند د امریکا د وخت د ولسمشر پلار جارج بوش په وسیله اعلان شو. د فارس خلیج لومړنۍ شخړه د 1921 کال په اګست میاشت کې په کویټ کې د عراق د پوځ له ناڅاپي حملې او د دغه هیواد له نیواکه وروسته پیل شوې وه. د کویټ د نیواک په دوام د صدام په ټینګار او د بحران پر پوځي حل د واشنګټن اسرا پسې د امریکا، انګلستان او فرانسې جنگي الوتکو د 1921 میلادي کال له جنوري په عراق حمله پیل کړه او د فروری په 28 نیټه یې په کویت کې د عراق د پوځ پر ضد د متحدینو مځکنۍ حمله هم شروع شوه. د اوربند له ټینګېدو وروسته د عراق او متحده هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشوې او صدام د امنیت شورا 12 مادهیز پریکړه لیک ومانه.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې د امریکې د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو د څیړلو ونیس پروګرام بې نقابه امریکا اوري، او ورپسې هم د لمر په حضور کې نومې پروګرام اورېدلی شي. نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
بے نقابہ امریکہ۔
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزانو وسمزه فاطمی لخبل محترم امکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د بینقاب امریکا اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تیرونه کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو.
پزنو د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې باید د روسیې پاکړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لا په ډکو آګانو په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو په زیاتیدا باندې اندېښنو. د امریکا په پوځیانو کې له حده د زیاتو نشهیزو موادو د استعمال په وجه د مړینې زیاتیدا په امریکا کې د پناهغواړو د منلو د قوانینو لپاره د سختې ډېری دا او د امریکا د انجلیو د اندېښمنون کې رواني او نفسیاتي حالت په هکله خبرداري ته اشاره کولی شو.
عزیزانو د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند هیواد په پلازمینې وارسا کې د اوکراین د جنگ د لومړۍ کلیزې په مناسبت وویل روسیه د ولادیمیر پوتین تر مشرۍ لاندې همدا اوس ځان د ډیموکراتیکو مؤسسو او نظامونو په مقابل کې ویني. موږ په تیالې ملت یو او د ظلم تر سیوري لاندې به په نړۍ کې ژوند ونه منو. جو بایدن وویل امکان نشته چې څوک په اوکراین کې د روسیې ویرونکي وژلې هیر کړي. زه د روسیې شاریزو ته وایم موږ ستاسو د هیواد د له منځه وړلو یا نیولو هڅه نه کوو او دا ولادیمیر پوتین و چې د جنګ لاره یې انتخاب کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې لویدیځ هیوادونه د روسیې پر ضد د هیڅ ډول حمله پلانونه نه کوي او زیاته یې کړه ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد جنگ سره هڅه وکړه چې نړۍ له منځه یوسي او موږ د پوتین د دغه فیصلې له پایلو سره د مقابلې لپاره متحد شو او موږ باید د خپل ځان د دفاع کولو لپاره د اوکراین قدرت تضمین کړو. د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین ډاګینه کړه موږ به د روسیې پر ضد نورو بایکاټونو هم ولګو. موږ باید تضمین کړو چې روسیه به د اوکراین پر ضد د جنگ په علت درانه بیا ورکړي. هغه ویل چې امریکا او زموږ ملګری به د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکراین په څنګ کې ودرېږي. د ناټو په مقابل کې د امریکا ژمنه رښتونې ده او روسیه له دغه موضوع خبره ده. د ناټو په هر غړي باندې برید په نورو غړیو باندې د حمله په معنا دی. د روسیې پاکله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لږ وخت څخه ډکې وینا او ادعاګانې د ماسکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې دي. د روسیې د ملي امنیت د شورا د مشر مرستیال دیمیتری میدودوف وویل که چیرې امریکا غواړي موږ ته ماتې راکړي د خپل ځان د دفاع لپاره به د اټومي وسلو په شمول له ټولو وسلو استفاده وکړو او د روسیه په ماتې خوړلو باندې د واشنگتن ټینګار به د اټومي جنگ زمينه جوړونکې شي.
ایزانو د امریکا په میسی سی پی ایالت کې د ډلیزو ډزو وروسته چې شپږ کسان پکې وژل شول ولسمشر جو بایدن ادعا وکړه چې په هیواد کې وسلوال تاوتریخوالی په یوې ساري ناروغۍ بدل شوي دي. د امریکا یوه خارج په جمعې ورځ په میسی سی پی ایالت کې په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل او پولیسو دغه حمله کوونکي ونیوه. دغه حمله په آرکا بوتلا کلی کې چې له 300 څخه کم نفوس لري رامنځته شوې ده. له دغې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر بایدن وویل د نوي میلادي کال 8 ورځې تیریږي او په دغه موده کې په هیواد کې کابو 3 ځله ډله ایزې ډزې شوې دي. جو بایدن وویل خواخوږی او دعا کافي نه ده. وسلوال تاوتریخوالی یوه ساري ناروغۍ ده. ولسي جرګه کانګرس باید همدا اوس اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال کابو 2 تیریږي تر اوسه پر روان میلادی کال کې په ټوله امریکا کې څه د پاسه 80 ځله ډله ایزې ډزې شوې دي. سی این این ټلویزیونی چینل او د وسلوال تاوتریخوالي آرشیو دفتر ډله ییزې ډزې هغو ډزو ته وایي چې له حمله کوونکي کس پرته پکې کابو څلور او یا له څلورو زیات کسان وژل شوي وي. په امریکا کې زیات شمیر وسلې یعنی د هرو سلو کسانو په مقابل کې د یو سلو شلو وسلو شتون د وسلو د ګرځولو د ازادۍ او د معاملاتو د محدودیت ناکارندوالي قانون په هیواد کې د وسلو د جوړوونکو د قدرتمنو لابي او ډیر قدرت او نفوذ په دغه هیواد کې د وسلوالو تاوتریخوالو اصلي عوامل بل لیکي. امریکا ولسمشر بایدن د تیر میلادي کال په جون میاشت کې د نیویارک په بوفالو ښار کې په یو مارکیټ او په ټیکساس ایالت کې په یو خونځي کې لډز ورسته دوه ګوندی قانون چې په لا امنا ټولنې مشهور و لاسلیک کړ. دغه قانون له 1300 کلونو څخه تر 2200 کلونو پورې د وسلو د اخیستونکو کسانو په مخنیوي باندې غور کول زیات کړي او د قاچاق له لارې د وسلو اخیستلې جرم بللې او د هغو کسانو په اکله شي د وسلو د معاملې لپاره فیډرال اجازه یعنی لایسنس لري په اکله روښانه تعریف وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر بایدن وایي مونږ د هیواد د وسلو په قانون کې اصلاحاتو ته ضرورت لرو. په دغو اصلاحاتو کې د وسلو د ټولو خرڅونکو په مخنیوي باندې غور کول په لوړ ظرفیت سره د خشاب او د یرغلیزو وسلو بندیز او د قانون د خلاف ورزی د لارو په کامل ډول بندول دي. د امریکا ګلب نظر غوښتنې مؤسسې په خپل تر ټولو تازه نظر پوښتنه کې ویل چې د هیواد 3% خلک د وسلو د ګرځولو په حق له په ملي سیاستونو او قوانینو خپه دي یعنی ناراضي دي. دغه نتیجې په تیرو اوو کلونو کې د وسلو د ګرځولو په قانون باندې د امریکا د تر ټولو زیاتې ناراضۍ ښودنه کوي.
د اطلاعاتو د فهرست پر اساس په ټول امریکا کې 15,203 نوي پوځیانو، سمندري ځواکونو، هوایي ځواکونو او د کښتیو چلوونکو له 2018 میلادي کال څخه تر 2022 میلادي کال پورې له حد زیات غیر قانوني نشه یز مواد مصرف کړي دي. په دوی کې 322 کسان د نشه یزو موادو په وجه مړه شوي هم دي. د امریکا د مشرانو جرګې سنا 15 غړیو د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د دفاع وزیر لوید اسټین ته په یو لیک کې ولیکه او د امریکا په پوځیانو کې له حد څخه زیات د نشه یزو موادو د استعمال په اکله د اطلاعاتو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د ماساچوسټ ایالت د ډیموکراټ ګوند د مشرانو جرګې غړي ایډوارډ مارکی وویل له حد څخه په زیاته اندازه د نشه یزو موادو د استعمالولو په وجه د یوه کس مړینه هم ډیره زیاته او درانه ده او د امریکا د پوځ د مرکزونو د راپور پر اساس دغه شمیره د زیاتېدا په حال کې ده. موږ باید د امریکا په عسکرو کې له حده د زیاتو نشه یزو موادو د مصرف کړکېچ باید پای ته ورسوو. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د اعلان پر اساس په دې زمینه کې د مرګ تر ټولو ستر عامل فنتانیل مواد دی. په حقیقت کې له 2018 میلادي کال څخه له حد څخه په زیاته اندازه د نشه یزو موادو د استعمال له کبله د خلکو مړ کېدل څه د پاسه دوه برابره شوي دي. د امریکا په پوځیانو کې د نشه یزو موادو له حد څخه د زیات استعمال له کبله د عسکرو مړینه تقریبا د ملکي وګړو له وژنې سره برابره ده. د بیلګې په توګه 6.5% مړه شوي کسان د امریکا د پوځ عسکر او غړي وو. د دې پر ځای چې دفتري څوکۍ ولري د ملکي وګړو په شان او اکثره مړه کسان داسې خلک دي چې د پوهنتون هیڅ ډول مدرک نه لري. د راپورونو په اساس د امریکا اکثره پوځیان چې له حده د زیاتو نشه یزو موادو د استعمال په وجه مړ کېږي سپین پوستي خلک دي چې عمرونه یې له 3 کلونو کم دي.
ایزنو د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت په تیرې سه‌شنبه ورځ د پناهوالو لپاره نوي محدودیتونه وړاندیز کړل او ویل چې کرونا ناروغۍ ته اړوند د اقداماتو لا ختمي دا ورسته به جنوبي سرحد ته د کډوالو د څپې مخه ونیسي. د امریکا د حکومت د نظر وړ نوي قوانین پناهوالي ژمن کوي چې امریکا ته لا راتلون ورسته بلکې ورتلو مخکې وختنه مطرح کړي. په بله بڼه کې دوی د پناه غوښتنې شرایط نه لرونکي ګڼي. دا قوانین چې د دیرشو ورځو پورې په فیډرال لیست کې د نظر لایمالولو څخه مخکې ثبت شوي دي، داسې ښکاري تر یوه حده د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاوتریخجن حکومت لخوا معرفي کېده ته ورګرځي چې په نهایت کې د محکمو لخوا لغوه شول. خو د بایډن حکومت دا دلیل وړاندې کوي چې د ولسي جرګې کانګرس د اقدام د نه کولو په وجه دا د سرحد د مدیریت لپاره یوازینۍ لاره ده، چیرې چې هر میاشت دوه لکه کسان کوشش کوي لا دغه سرحد امریکا ته ورشي او په دوی کې اکثره د پناه غوښتنې کوشش کوي. د امریکایي و چارواکي چې وختل نوم یې په ډاګه نشي ویل چې دغه حکومت به د کانګرس د اقدام د نه ترسره کولو په دلیل په سرحدونو کې د پراخې بې نظمۍ او د ګډوډۍ د رامنځته کېدا اجازه ورنه کړي. د امریکا دغه قوانین هغه مهاجرین چې غواړي امریکا ته ورشي پایبنده کوي چې د سی بی پی ون پروګرام له لارې په انټرنیټ باندې په آنلاین بڼه د پناه غوښتنې درخواست ورکړي او هغه د امریکا له چارواکو سره د کتنې لپاره د ملاقات او کتنې درخواست وکړي یا لومړی په هغه هیواد کې چې دی تیریږي دغه هیواد ته د رسیدو لپاره د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. دوی به د اوکراین، د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوی، هایټي هیوادونو د مهاجرینو لپاره یو سیستم اعمال کړي. د امریکا چارواکي وایي چې دغه نوي قوانین موقته دي او له څلېرویشت میاشتو وروسته بیا ختمیږي. هغوی ونه ویل چې کوم شی به یې په بیا بل ځای ونیسي. دغه وړاندې شوي اقدامات د مهاجریانو د حقوقو د مدافعانو له سختې نیوکې سره مخامخ شوي دي. د امریکا د آکسفام مشر ابي ماکسمن وویل چې دوی به د هغوی بې شمېره پناهغواړو پر مخ چې په امریکا کې په امنیت او محافظت پسې دي دروازې بندې کړي. دغه سیاست غیر قانوني او غیر اخلاقي دي او په ماشومانو، میرمنو او سړیو به ویرونکي اغیزې وشندې کوم چې په امنیت پسې دي.
او د امریکا د ناروغیو د کنټرول او د مخه د نیولو ملي مرکز په خپل نوي راپور کې د هیواد د ځوانانو او د پیغلو نجلیو د رواني سلامتیا حالت ډیر اندېښمنون کوي وباله. واشنگتن پوسټ ورسپانې راپور ورکړ په امریکا کې د شونځیو دریمه برخه نجلۍ وایي دوی په ځلونو د خودکشي کولو اراده کړې ده. د امریکا د شونځیو کابو 15% زده کوونکو ویلي دي چې په دوی باندې جنسي تیری شوي دي. د امریکا له هرو لسو زده کوونکو نجلیو څخه شپږ نجلۍ تر دې حده ناهیلې او مایوسه دي چې خپل روزنیز فعالیتونه یې پرېښودلي دي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او د کنټرول د ملي مرکز په نوي راپور کې ویل شوي دي چې د امریکا د شونځیو او د نجونو رواني سلامتیا ډیره اندېښمنونکې ده.
ایزنو د بینقاب امریکا پروگرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
دلمر په حضور کې
د
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دوی شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
د لمر په حضور کې نومې لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. په دغه نننۍ برخې کې د رهبرۍ د خبرګانو د شوله د شورا له غړیو سره په کتنې کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د بینا په اړه درسره غږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د رواني کب د میاشتې په څلورمه نیټه د رهبرۍ د خبرګانو شورا له مشر او غړو سره لیده کاته وکړل. د خبرګانو شورا د ایران د اسلامي جمهوریت یو داسې حکومتي ارګان دی چې د ایران د اسلامي انقلاب په همهغه لومبنیو کلونو کې یعنی په 1903 کال کې تاسیس شوی دی. د دغه ارګان اصلي دنده د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر ټاکل او د هغه په کړچار باندې څارنه ده. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په وینا خبرګانو شورا هم د رهبرۍ ټاکونکي او هم په خپلو خیال ساتنو سره د رهبرۍ د شرایطو د دوام او وجود تضمینونکي ده چې دغه شان لوی موقعیت د خبرګانو غړو ته درنې دندې ورسپاري او هیڅکله د دغو دندو په ترسره کولو کې لټي د پروردګار په درګاه کې د منلو وړ نه ده. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د رهبرۍ تر ټولو مهمه دنده د اسلامي انقلاب په لور نیونه کې د اسلامي نظام د کلي او مهمو برخو د حرکت څارنه او ساتل وبلل سو له اصلي لارې زاویا او کوکواله غور نکړي او اسلامي انقلاب د نړۍ د نورو انقلابونو په څیر منحرف او بیلارې نشي.
حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنائی د خبرګانو شورا د جمهوریت او اسلامیت په نغښتنې کې بیلګه وبلله چې د ځایګي له پلوه د ایران د اسلامي جمهوری نظام کې هر یو مرکز او ټولګي څخه له لوړ حساسیت او اهمیت لري. دوی په دې باب وویل د دغې شورا په باب یو ټکی چې زموږ په نظر یو مهم او اساسي ټکی دی، دغه شورا د اسلامیت او جمهوریت په نغښتنې او سره یو ځای کونې کې بیلګه دی. موږ د دغې شورا په دغه صفت او خصوصیت ستاینه او قدرونه کوو، دا بیانوو، دا نورو ته هم روښانوو. او لا دغه شورا د ولس ټاکلې شورا ده او په دې کې د کلمې د حقیقي معنی ولسواکۍ په بشپړه اسلامیت سره تحقق پیدا کړی. دوهم د دین له هغو عالمانو جوړه ده چې د اسلامي نظام دینی جوهره نندارې ته وړاندې کوي. پر دې اساس په اسلامي نظام کې جوړښت او ترکیب او بلکې په حقیقت کې د اسلامیت او جمهوریت اتحاد بیانوي. د ایران په اسلامي جمهوری نظام کې د خبرګانو شورا حساس او مهم ځایګی ته په پام سره یو هغه رسمي او حکومتي ارګان چې تل د اسلامي انقلاب د دښمنانو د یرغلونو په شیشکدی د رهبری د خبرګانو شورا ده. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنائی د دغه دښمنۍ علت د اسلامي جمهوری نظام له اصل سره د دښمنۍ جنس وباله او وی ویل له اسلامي جمهوری نظام سره ځینې دښمنۍ سیاسي دښمنۍ دي. مثلا د فلسطین په موضوع کې د ایران اسلامي جمهوریت یو دریز لري، قدرتونه یو بل دریز لري. دښمنۍ ایجادیږي، ځینې شته چې باوري دي په درستو وړو او سترو مسلو کې باید د لویدیځ په نسخې عمل وشي. په خپله د لیبرال ډیموکراسۍ سرغنو د لیبرالیزم او ډیموکراسۍ په بیرغ سره پر دنیا د سلطې نقشه انځور کړې ده. اسلامي جمهوریت کله چې راځي نو جمهوریت را ډالۍ کوي، ازادي هم ډالۍ کوي، البته د دوی تر څنګ دین هم ډالۍ کوي. نو ځکه د هغوی نقشه سره ګډوډوي. په خپله د ولسوالۍ تر څنګ د دین یو ځای کې دا دښمني راولاړوي. دلیل یې هم همدا دی چې د دوی نقشې باطلوي.
گرانو مینوالو، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا، حقیقي ایران په اسلامي جمهوریت کې دی چې هیڅ څوک ورڅخه انکار نشي کولی، او دا د اسلامي جمهوری نظام د ولسی بنیاد پیاوړتیا ده. آیت الله العظمى سید علی خامنائی د غراز و فرمایل، اسلامی جمهوری نظام د ولسی بنیاد لپلوه انصافاً په دنیا کې بے سارے او کم سارے دی، لکه څنګه چې نظام خدماتو ته ضرورت لري، د طبیعي پیښو یا د کورونا د بحران په څیر ښکارندې د ولس لپاره د کار، فعالیت او خدماتو صحنې رابرسیره کوي چې انسان واقعاً حیرانوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په سیاسي مسایلو کې د سږ کال د سلواغې د 22مې نېټې یعنی د یوم الله ملیونی لاریون ته اشاره وکړه. وی ویل، سږ کال د سلواغې د 22مې نېټې د یوم الله ولسی ملیونی لاریون چې ټولو یې ننداره کړې، د دنیا په کوم ځای کې داسې شی شته؟ د یوې حماسې لپاره ولس په دوامدار ډول له څو څلوېښت کلونو راهیسې غالباً د سړې هوا او د ژمي د ډېرې یخې فضا او البته کله کله د سختې واورې د ورېدو په وخت هم خلک دغه شان ملیونی ګډون کوي هر کال او په پرله پسې کلونو کې. دا ډېر عجیبه شی دی. موږ په حقیقت کې د دغه شان حماسو له پنځولو سره عادي شوي یو. د نفوسو یا آبادۍ د زیاتوالي او د نفوسو د ډولوالي او مختلفو نسلونو له پلوه او بوډاګان حتی پملا کړوب کسانو، ځوانانو، زلمیانو او له هر ډول سلیکو او ډولونو سره تړلي ټولو خلکو پکې ګډون کړی دی. دا ولس دی، ولسی اډانه او ملاتړ یعنی دغه شان حماسه، ولسی اساس یعنی همدا شی. هو، دا یوه ملی پانګه ده. دا پانګه اسلامی جمهوری نظام لري. دا یوه ملی شتمنی ده. نو باید په ملی شتمنی ویاړ وکړو. د ملی شتمنی په وړاندې ځینې دندې هم شته او هغه د دوی ساتل دي.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا، د ایران په تاریخ کې دین او عالمانو د ملي او انقلابي خوځښتونو په رامنځته کېدا کې بې بدیله او مهم رول درلودلی دی. دوی په اسلامي انقلاب کې د تقلید د مرجع او د یوه دیني عالم په توګه د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه رول لوبونې ته هم اشاره وکړه چې وتوانید د دین د عالمانو د زرکلن میراث پشتیوانی او ملاتړ او هغه اعتماد او اعتقاد ته چې ولس پر هغوی درلود، ملت یې د هیواد په مختلفو سیمو کې له ښارونو او کلیو په یکی یوه شعار سره وخوځول. یو داسې کار چې هیڅ یوه بل شخصیت او ګوند په لاس شونی نه و. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د نظام لپاره ولسی بنیاد او ګواښ له منځه وړونکي شتون او لویه شتمني حیاتي وبلله او وی ویل، عالمان د حکومتي مسؤلیتونو له درلودلو او یا نه درلودلو چې ورتیر شو، د دغې لویې پانګې د ساتلو لپاره درندې دندې لري چې تر ټولو مهمه یې بیانوونکی جهاد دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود له ولس سره د ارتباط د لارو چارو په بیانولو کې ویل، تقوا، صداقت، پاک لمنی، له شک را پنځونکو موردونو څخه ډډه کول، خدایي انګیزه درلودنې او یوازې په ژبه نه بلکې په عمل سره خلک ډاډمن او حوصله مند کوي. همدغه شان عالمان یې له ځوانانو او محصلینو سره ارتباط او د محصلینو په مرکزونو کې شتون ته وبلل او وی ویل، په نویو خبرو سره، په نویو منطق سره له ځوانانو سره خبرې وکړئ او د هغوی ځینی غوټې خلاصې کړئ.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خبرګانو د شورا د لویو عالمانو او غړو په چورلیستوب سره په مختلفو ښارونو کې د فکر د ډیرو زیاتو خاوندانو او ځوانو فاضلانو د معرفتي کړۍ جوړول له ځوانانو سره د اغېزشیندونکي ارتباط لپاره یو بل ګام وباله. وی فرمایل، باید له شبهاتو خپه او ناراضه نشو، اندېښمن نشو. بالاخره شبهات او شکونه هم موجود وي، خو ورڅخه اندېښنه نه ده پکار. د بخلی استاد منتحری پخپله شکونه او شبهات کشف کول، نو بیا ډیر زر پوهیده او ور باندې به غور او فکر کاوه. له شکونو او شبهاتو سره مخامخیدنې ته باید بشپړ تیار ووسو. زه غواړم دا عرض وکړم، حتی دغه شکونه او شبهات د دغو بندیزونو او بایکاټونو په څیر دي. دغه بندیزونه که نوې نو ډاډه ووسی چې موږ به دغه تخنیکي او صنعتي پرمختګونه هم نوي کړی، نه یې راباندې پرزې خرڅولې او نه یې هم علم راباندې خرڅوه، نه یې راباندې ټکنالوژي خرڅوله. نو مجبوره شو چې په خپله اقدام وکړو. شک او شبهات هم همداسې دي. شبهات موږ مجبوروي چې لا زیات فکر وکړو، لا زیاته مطالعه وکړو، لا زیاته مراجعه وکړو، لا زیاته مشوره وکړو، لا زیات له هغه چا چې له موږ زیات پوهیږي ورڅخه پوښتنه وکړو. شک او شبهات همدا شان دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د خپلې وینا په پای کې د هیله مندۍ په ضرورت باندې ټینګار سره د ناامیدۍ او ناهیلیتوب په القا کولو کې د دښمن دوامدار سیاست ته په اشاره سره وفرمایل، هغه کسان چې په خپل شخصیت یې هویت یې د نابودۍ تر ګړنګ رسیدلی وي، دوی هر چاته همداسې فکر کوي چې دغه شان دي. د هغو کسانو په پوټه چې ذهن یې زړونه یې له امید ډک وي، هر څه ته د امید او هیلې په توګه ګوري، مسئلو او بدلونونو ته د هیله مندۍ په سترګه ګوري چې هیله مند یو. خداوند متعال موږ ټول بریالي کړي چې په دغه شان نظر او الهي مهربانۍ او مرستې او ولسي شتون سره په خپلو دندو په جدیت او له ستړیا او لټې پرته عمل وکړو.
عزیزانو، د لمر په حضور کې د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.